شام به وقت افغانستان ادامه خواهد داشت. شنوندی عزیز، تلاش میکنیم در برنامه های امروز از آغاز مبارزات انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری هم برایتان جزئیات بدهیم. حالا اجملاً در استودیو خوش آمدید انسب.
ډیر زیات مننه جاوید نیمی. قدرمن دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار ته بجې شوې په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو. وروسته لاغی چې افغان چارواکو په راتلونکو څو اونیو کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو خبر ورکړ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا بین الافغاني خبرې به وروسته لاغی کېږي چې دوی یعنی امریکا او طالبان خپلو کې توافقات نهایي کړي. په خوست کې د کلیو د بیارغونې او پراختیا وزارت د 249 پروژو کار پیل کړی دی او د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشران او هغه لارین کوونکي وهلي او نیول چې په ټاکنو کې د شفافیت وخت نه کوله. دوستانو، ستړي مشي د ازادي رادیو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورتونه لرو. خو پیل خبرونه کوو. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي طالبان پرته له دې چې له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي بل لار نه لري. ریپورټونه وایي چې په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د پخواني مشر ملا اختر محمد منصور پانګ کنګل کړي او د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشان او هغه لارین کوونکي وهلي او نیولي چې په ټاکنو کې د ګډون غوښتنه کوله. پامکړی بشپړو خبرونو ته. وروسته لاغی چې افغان چارواکو په راتلونکو څو اونیو کې په افغانستان کې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو خبر ورکړ. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي دا بین الافغاني خبرې به وروسته لاغی کېږي چې دوی یعنی امریکا او طالبان خپلو کې توافقات نهایي کړي. تر دې مخکې پرون د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر سلام رحیمی رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي و چې تر راتلونکو دوه اونیو به د یو مرکچی پلاوی تشکیل او د سفر چارې بشپړ شي.
د سولې د تیاریو لپاره د ټولو اړوند خواوو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دوه هفتو کې به په اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لمړنۍ جلسه دایر شي.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیر شپه له دې وروسته پر خپل ټویټر دا ولیکل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافقاتو له نهایي کېدو وروسته چې کومې بین الافغاني خبرې کیږي هغه به د طالبانو او د افغانستان د یو جامع ملي مرکزي هیئت ترمنځ وي چې پکې به د افغان حکومت لوړ پولي چارواکي د مهمو سیاسي ګوندونو استازي او د مدني ټولنو او ښځو استازي برخه ولري. اخو د افغانستان د سولې د عالی شورا مرستیال حاجي دین محمد وایي طالبان له دې پرته چې حکومت سره مخامخ خبري وکړي بل لار نه لري. حاجي دین محمد تیر شپه ازادي رادیو ته ویل چې په دې خبرو کې ګډون کوي خو ځای لا دقیق نه دی. هغه ویل د حکومت د استازي پلاوی لیست هم لا نه دی نهایي شوی. حاجي دین محمد ویل دا هیئت به ان شاء الله په لنډ وخت کې جوړ شي. د سولې د موافقې لپاره د پوینا په څلورو شرطونو کې یو بین الافغاني خبري او بیا اوربند نو دوی هڅه کوي چې په نږدې وخت کې دا دواړه کارونه وشي. په قطر کې د وسلوالو طالبانو سیاسي دفتر لا پر دې پرمختګونو تبصره نه ده کړې. ټاکل شوی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د کتنې لپاره په نږدې ورځو کې قطر ته ولاړ شي. بلخوا ریپورټونه وایي چې په پاکستان کې د تحقیقاتو فدرالي ادارې د افغانستان د وسلوالو طالبانو د مخکینی مشر ملا اختر محمد منصور پانګ کنګل کړي. دا خبر بی بی سی او افغانستان ټایمز د پاکستان د پلاتونو د فدرالي ادارې په حواله خبر کړي. خو ازادي رادیو د دې ادارې پر رسمي ویب پاڼه داسې معلومات ونه موندل. په دې خبر کې د پاکستانی چارواکو په حواله ویل شوی چې ملا اختر محمد منصور په کراچۍ ښار کې د مزکو او کورونو کاروبار کاوه او ډیر ملکیتونه لرل. د دې ادارې په حواله هم دا راځول شوی چې ملا اختر محمد منصور په دوو نورو نمونو د پاکستان جالي شناختي کارتونه او بانکي حسابونه هم جوړ کړي وو. د وسلوالو طالبانو یو وایان زبیح الله مجاهد پر ټولنیزو رسنیو په پیغام کې دا خبر ناسم بللې. بل اختر محمد منصور تقریبا 3 کاله مخکې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې هغه مهال چې له ایران نه پاکستان ته روانو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وشل شو. پاکستانی چارواکو ویلي چې د اختر محمد منصور د جایدادونو په اړه څېړنې د هغه پاسپورت پر اساس کړي چې لا اختر محمد منصور سره د اختر محمد منصور لمړي سره مندل شوی وو. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي. اخوا د افغانستان د ملي اردو یو منصبدار پرون د کابل او پروان پر لاره د وسلوالو طالبانو په حمله کې وژل شوی او دوه تنه ټپیان شوی. دا ساده رادیو خبریال په سیمه کې د چارواکو له قبل وایي چې وسلوالو طالبانو د کلکان په ولسوالۍ کې د ملي اردو د سرتیرو ته کمین نیولی وو. د افغانستان د خصو چارو وزارت وایي په دولتي دفترونو کې مامورین او مراجعین خزي د یو شمیر نارینه او لوري زورول کیږي. د دې وزارت ویاندې رویا د ادرس پرون ازادي رډیو ته ویل چې ډېر خزي دولتي ادارو ته د خپل ستونزو د حل لپاره لورتګ او حتی کار کولو ویره لري.
لئن آزار اذیت تنها این نیست که ما جسم دختر خانم رو لمس کنیم و یا ای که با او پرزه بپرانیم. همین نگاه هایی که مردان به طرف زنان داره این خود یک آزار اذیت است. پس این همه آزار اذیت در ارگان های دولتی موجوده.
روی عدد رسول چې په یو کال کې یوازې په کابل کې له دولتي ادارو د خزو د زورونی او جنسي زور زیاتی څلوي اختصاصي جوړ کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ولسمشر پرون د جولای په 20مه په دولتي ادارو کې له خزو سره د جنسي زور زیاتی او زبردستي په اړه د څېړنو د ځانګړي سیکرټریټ جوړېدو حکم ورکړ. دا رښتیا په خبرو پاڼه کې ویل شوی چې دا ځانګړي سیکرټریټ د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په چوکاټ کې جوړیږي او په درې میاشتو کې به د خزو د جنسي زورونی ټولې داوی څېړي او ریپورت به د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون لاری ولسمشر دا ورسته. د بسکاو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشان او هغه لارون کېون کې وهلې ډبولې او نیولې چې پټاکنو کې د ګډون وختنه کوله. په مسکو کې پرونو لارون کېون کو وختنه کوله چې د اپوزیسیون کاندیدانو ته د مسکو د خاري شورا پټاکنو کې د ګډون حق ورکړل شي. د انتخاباتو چارواکو د اپوزیسیون لوري د ډیرو کاندیدانو نمونه رد کړي. دا اوفت انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقیفونو څارنه کوي پرون وویل چې پولیسو 318 لاریون کوونکي نیولي. د مسکو د پولیسو یو چارواکي ازادي رډیو ته ویل چې تر 3.5 زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د خروالۍ د ودانۍ شاوخوا ته راغونډ شوي وو. د مسکو خاري شورا 45 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندیز صلاحیت لري او حتی کولای شي چې د مسکو خار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي او 340 بلیون ډالر ده. د روسیه د ټاکنو کمیسون د اپوزیسیون زیات کاندیدان په دې پلمچی په شرایطو نه دی برابر یا یې کافی لاسلیکونه نه دی راغونډ کړي د کاندیدانو لیستا ایستل دي. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. افغان حکومت وایي چې په راتلونکو څو اونیو کې به بین الافغاني خبرې له طالبانو سره پیل شي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا چې د خبرو ته څومره هیله کېدای شي تر اوسه ورته څومره چمتووالی نیول شوی د سولې د علي شورا له مرستیال حاجي دین محمد سره مرکه لرو. په اوروزګان کې د ښوونځیو په ستونزو هم یو رپورټ راوړو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که د جمهور ریاست نماندان خپلې پانګې ثبت نه کړي نو د نقدي جرمې سربیره ممکن له انتخاباتو حذف شي. دا موضوع هم څېړو که وختو د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې په مسکو کې د اپوزیسیون د مشرانو او لاریون کوونکو د نیول کېدو او همدارنګه د وهلو ټکولو د ریپورټونو په اړه در سره معلومات شریکوم. په اونیزو پروګرامونو کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه مه هېروئ. دوستانو تاسو موږ غږ لازادي راډیو ناوري زموږ خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. دا افغان حکومت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات په دوو نه کې پیلېږي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی په یو ویډیو پیغام کې چرسنوې ته لیږلې ویلي چې دغه مذاکرات لپاره چمتووالی روان دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د شنبه په ورځ په یو خبري غونډه کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د لومړنۍ تفاهم نامې د ډیر زر نهایي کېدو خبر ورکړ. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي تر راتلونکو دوو اونۍ پورې به د افغان دولت او طالبانو ترمنځ رسمي مذاکرات پیل شي. د سولې په چارو کې د دولت وزیر سلام رحیمی د شنبې په ورځ په یو ویډیویي پیغام کې چې رسنیو ته یې لیږلی پکې ویل شوي چې د خبرو کوونکو د 15 کسیز پلاوي په جوړېدو کار روان دی او ډېر ژر به اعلان شي.
د سولې د تیاریو دپاره د ټولو اړوندو خواوو سره کار کوو او هیله ده چې په آینده دوو هفتو کې به په یو اروپایي پایتخت کې د مذاکراتو لومړنۍ جلسه دایر سي.
د سولې په چارو کې د دولت وزارت په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي چې په دوو اونیو کې به د مذاکره کوونکي پلاوي سفر او د مذاکراتو پر مخ بیولو ته لازم تیاری وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت د مستقیمو مذاکراتو په درشل کې د دواړو لورو په نښتو کې د کموالي د راوستو غوښتونکی دی. بلخوا ولسمشری ماڼۍ د سولې د لومړنۍ تفاهم نامې د وروستي کېدو خبر ورکوي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې وویل په تیرو 100 ورځو کې ښاغلي غنی او خلیلزاد 4 ځلې یو له بل سره لیدلي او د سولې د لارې او نقشې په اړه یې مفصلې خبرې کړې دي.
د سولې د لارې د نقشې په اړه خبرې شوې دي. د دغې پروسې د بېلابېلو پړاوونو د جزیاتو په اړه اصلي تمرکز په لومړۍ هوکړې ده او د وخت په اړه یې چې اعلان به شي په مشخص ډول نشم ویلی چې دغه کومه نیټه د اګست 14 ده او که 14 خو دغه پړاو ته په نږدې کېدو سره به نیټه هم اعلان کړو.
د صدیقی په خبره د سولې د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو په برخه کې هم پرمختګ شوی او تر راتلونکو 100 ورځو پورې به وروسته شي. ښاغلی صدیقی وایي د سولې د بهیر په جزئیاتو او د سولې د لارې پر نقشې دواړو لورو حکومت او د امریکا د متحدو ایالاتو ترمنځ خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تېره اونۍ کابل ته راغلی دی. د ده لراته ګروسته جمهوری ریاست اعلان کړ چې ښاغلی خلیلزاد به د لزومدید له مخې څه موده په کابل کې پاتې شي. ښاغلی خلیلزاد تر اوسه له طالبانو سره 9 ځلې لیدلی او په پام کې ده چې د اتم دور خبرو لپاره له کابل نه قطر ته لاړ شي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور رئیس د یوه فرمان په ترڅ کې د سولې د عالي شورا د دارالانشا ریاست لغوه کړ. د ولسمشر ویاند وویل وروسته له دې به د دغه ریاست کارونه د سولې په چارو کې د دولت وزارت پر مخ یوسي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو ته زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. ومو لیدل چې د افغانستان حکومت پرون اعلان وکړ چې په نږدې وخت کې به په یوه اروپایي هیواد کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې پیل کړي. دا سولې د عالي شورا مرستیال حاجی الدین محمد په دې خبرو کې د ګډونوالو له ډلې څخه دی. حاجی الدین محمد بیګا ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دې خبرو لپاره کوم اروپایي هیواد ټاکل شوی د تسرګندنه ده. فرشتي جلالزی له هغه څخه د یوې مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د حکومت له لوري به نور څوک ګډون کوي.
دغه ټولو مجالسو د کده افغان او خپل منځ کې ناستې مسکو کې وشوې سواري یا مثلا په قطر کې وه څو وخت دا ټول چې ما اشتراک کړی دی او د ماوی په اساس باندې اوس هم زه دغه جریاناتو نه زه د سولې عالي شورا د لارې نه نه خو لکه دغه سولې کې زه همېش کار کوم او د ستونزو خو زه خپله داسې دقیق راته چایلې نه دي خو دومره خبرې ما چې زه به پکې نه.
آیا د سولې خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ ممکنې دي او موافقه به وکړي؟ یعنی خبرې خو په یو حالت کې
زه چې په خطر کې طالبانو سره ځینې مشرانو سره نظام ته ځان ته ولیدل هغوی خبرې همدا کوله چې زمونږ خبرې د دغو سره د امریکایانو سره دغسې افسیش ته ورسېږي چې دوی مونږ ته د وتلو تقسیم اوقات راکړي او مونږ دوی ته ضمانتونه ورکړو او د دې باندې نړیوال بنکونه هغوی هم د هغو په مخ کې یعنې د هغوی په حضور کې دا معاهدې سره اجرا شي نو بیا مونږ خبرو ته چمتو دا خبره خو هغوی داسې کړې ده خو اوس زه داسې اورم چې دا به په عین وخت کې دواړه کاره وشي ځکه چې دغه چې د طالبان د بېخي د افغانستان حکومت سره کېدني دا خو هېڅ امکان نه لري ځکه چې اوس نورې هم لکه عسکر دي پولیس دي دا امنیتي دلي دی سول اداره ده دا ټول دغه دې کې یو زیاته برخه همدا خلک د افغانستان خلک دي که کټور خلک نه دي خو یو برخه خلک خو دي خو دوی سره خو او دا قوت په لاس کې دی بندیانو مسله ده مثلا نور نو دوی چې خو بیا به د افغانستان د لوري سره به خبرې کوي خو البته په دې خبرو کې به زه داسې یقین لرم چې یوازې د افغانستان حکومت نه وي او دې خبرو کې به سیاسیون او هغه څوک چې د افغانستان حکومت سره په مسلح اپوزیسیون کې نه دي لیکن په سیاسي اپوزیسیون کې د افغانستان حکومت په مقابل کې دي دا
دي خلکو نمائندگانو د کی برخه ولري.
اجي سه د افغانستان حکومت 6 ساعت اوسول چې اعلان کړی چې دوی به مخامخ خبري وکړي د طالبانو سره. طالبان غلي دي ولی
نو طالبان ما درته ویل چې هغه ډیر تاکید په دې باندې چې دوی باید د امریکانو د تقسیم اوقات دی وټلو دا تر لاسه.
نو فکر کوي تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورکړی، تاسو خپللی واس پاغه غونډه کې نو ورکړی؟
یا غونډه خو دې بار نه و، هغه دې دې یو خپل منځ کې خبرې هغه دې دي او موږ او طالبانو کوم خبرې دې هغه دې لکه په مختلفو مسلو باندې د بیان ازادي مثلا د بندیان موضوع، د اقلیتونو موضوع، د موضوعات په دې باندې سره په پښتون اوسو ته او
یعنی دوی درته وویل چې ان تر اوسه امریکا تقسیم اوقات نه دی ورسپارلې، تاسو ته د خپل دغه وکړه
په لاره شکایت وکړه. شکایت خو نه کوو خو دې سره راځي معلومه او خو دا ویل چې لا دا برخه لا ذکر درځي به خلیجات خبر درته وکړه. خلیجات ویل چې یو زموږ حیات سره یو ډوډې باندې اوس چې تاسو دا خبره وکړه چې موږ دې رو خبره ته موافقت رسیدلې د خپل غوټه غوټه وسنګ د بابل غوټه وسې دې دې دوه مرزه پاتې دې هغې چې تاسو څنګه وکړي چې هغه دې پسته وایي موږ دې پاتې هغه مو محل شي.
نو اوس خو خلیجات بیا کابل ته راغلی، تاسو ورسره ولیدل؟ نو څه ویلی دي دا وار؟ دوی خو په ټویټر باندې رسمي خبرې لیکي خو هغه اصلي خبرې څه دي؟
دا ډیپلوماټان خو داسې یو خیالي لري چې یو ساعت دوه ساعته به خبرې وکړي خو د منځ سره خبر رالیستی دي چې څه ویل کنه.
د سولې د عالی شورا مرستیال او د سولې د چارو یو فعال حاجی صاحب دین محمد چې تاسو سره د راتلونکي بین الافغانی غونډه پاړه چې له طالبانو سره به جوړیږي په حقي اړه مرکه اوریدا او خپل نظر څرګنداو. دا د ازادي رادیو ده.
راځي سولې د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
دا انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست نوماندان خپل پنګ سب نکړي او د کمپاینونو پاړه په خپل وخت کمیسیون ته ریپورت ورنکړي، نقدي جرمي سربېره ممکن له انتخاباتو حذف شي. دا په داسې حال کې ده چې نن د اتلس کاندیدانو ترمنځ د انتخاباتي مبارزو د پایل لومړنۍ ورځ ده او د انتخاباتي مبارزې او کمپاینونه به شپې ته ورسي دوام وکړي. بلخوا دا انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې ټول نوماندانو خپلې پانګې له دوی سره ثبت کړي او د انتخاباتي سیالیو د لګښت ریپورت ورکولو په اړه ورته سپارښتنه کړي. نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په ریپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د جمهوری ریاست ټولو کاندیدانو ته خبرداري ورکوي چې که خپل پانګې ثبت نکړي او د کمپاینونو په اړه په خپل وخت کمیسیون ته راپور ور نکړي، له نغدي جریمې سربېره به ممکن له انتخاباتو حذف شي. د دغه کمیسیون منشي ویان قاسم الیاسی د شنبه پر ورځ په کابل کې ویغړی خبري ناشته ته وویل چې کاندیدان باید خپل پانګې د ثبت سربېره د کمپاین پر مهال د مالی سرچینو د ترلاسه کولو په اړه هم د انتخاباتو کمیسیون ته بشپړ او شفاف راپور ورکړي.
کاندیدای محترم دارایشون ثبت باشد.
د کاندیدانو پانګې باید ثبت وي. میاش په میاش باید راپور ورکړي. په کمپاین کې ورته له مخکې ټاکل شویو پیسو د زیات لګښت حق نه لري. له حقیقي شخصیتونو څومره مرسته ترلاسه کولی شي باید راپور ورکړي. کنه جریمه لري.
له انتخاباتي مرحله ویش سره سم ټاکل شوی چې د یک شنبه پر ورځ د جمهوریت ریاست د اتلسو کاندیدانو ترمنځ انتخاباتي سیالي پیل شي او شپږ ورځې به دوام وکړي. تر هغه وروسته ته څلوېخ ساعته د سکوت پړاو او بیا به د میزان په شپږمه نیټه انتخابات سره سي. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوریت ریاست ټولو کاندیدانو خپل پانګې له دوی سره ثبت کړي دي. د دغه کمیسیون د ویندوی د دفتر سرپرست زبی سادات په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د ولسمشرۍ ټاکنو ټولو نوماندانو د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره خپل پانګې ثبت کړي دي او په دې اړه به مقرره شوم درلودو. هر هغه څوک چې غواړي ځان نوماند کړي هغه باید خپل پانګې ثبت کړي. له دوی سره د هغه پرمې مخکې شریک شوی او ټولو بیرته د خپلو پانګو په اړه باندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دقیق او کره معلومات ورکړي.
په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه له انتخاباتي کمیسیونونو سره بیره له مدني بنسټونو، رسنیو، حکومتي اړوندو ادارو او نړیوالو مرسته کوونکو د څار له بنسټونو غواړي چې د جمهوریت ریاست د انتخاباتو د ښه او شفاف ترسره کېدو او بریالیتوب لپاره په ګډه لاس په کار شي.
ازادي رادیو. او سم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوې اسمت ساروان ورته کتنه کوي.
ډیلی میل ورسپانی په ورستی غنه کې لیکلي چې یو افغان فعال د جمعې په ورځ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالبانو سره د سولې په موافقه کې دي د افغان ښځو پر حقونو معامله نه کیږي. ورسپانی په افغانستان کې د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو د نړیوال لیک د مشر جمیلې افغاني خبري راخیستی او ویلي دي چې د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي چې په اوسنی حساس پړاو کې نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړي چې د سولې په خبرو کې به نه یوازې د افغان ښځو پر حقونو سودا نه کوي، بلکې هغوی به په دې حیاتي بهیر کې ونډه هم لري. د ډیلی میل ورسپانې له لیکنې سره سم جمیلې افغاني دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره له طالبانو سره د سولې موافقې ته بیړه لري. ورسپانې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د تیرې میاشتې څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو واشنګټن له طالبانو سره د سولې د موافقې لپاره د سپتمبر میاشت د ضرب العجل په توګه ټاکلې ده. د دې برتانیې ورسپانې له لیکنې سره سم په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازي مرستیال جریت نورمن شالت امنیت شورا ته ویلي چې واشنگتن د افغانستان د حکومت یا ولس په استازي توپ له طالبانو سره خبرې نه کوي. د همداراز ویلي چې امریکا یوازې په دې هدف د خبرو میسته د ټولو افغانانو د راوستلو هڅه کوي چې د خپل هیواد د راتلونکي په اړه پریکړه وکړي. ایرو ایشیا ریویو خبرونه هم د افغانستان د سولې پر هلو ځلو لیکنه لري. په دې لیکنه کې لولو سره لدی چې تر اوسه پورې د امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ څو پړاو خبري شوي، روسیه او چین د افغانستان د لانجې د حل کولو لپاره هلې ځلې پیل کړي دي. د دې خبرونې له لیکنې سره سم روسیه دوه ځلې د بین الافغاني خبرو اترو کوربتوب وکړ او په دې توګه ځان د افغانستان د سولې د خبرو د یو اصلي لوبغاړي په توګه مطرح کړ. لبلې خو نه تایید شوی راپور نه وایي چې د چین او طالبانو د استازو ترمنځ د تیر کال په اگست کې خبري شوې دي. چینایي چارواکو تایید کړی چې د طالبانو پلاوی د سش کال په جون میاشت کې له دوی سره خبري کړې دي. د ټولو هلو ځلو وشوه چې مسکو او پیکینګ د افغانستان د سولې په پروسه کې د مهم رول په لټه کې دي. د ایرو ایژیا ریویو خبرونې د دې لیکنې په دوام کې راغلي د مسکو او پیکنګ هڅو په واشنگټن کې داسې اندېښنه رامنځته کړې چې ګواکې له طالبانو سره د سولې د خبرو نوښت نور یوازې د امریکا په انحصار کې نه پاتې کیږي او له همدې کبله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سش کال په اپریل کې د روسیا او چین له استازو سره ولیدل او د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره د نړیوالې اجماع غوښتنه وکړه.
د مسکو پولیسو د حکومت د اپوزیسیون زیات مشان او هغه لارون کون کی وهلی او ډبولی چی په ټاکنو کې د شفافیت غوښتنه کوله. د مسکو پولیسو پرون د یو شمیر لارون کون کی نیولې هم دي. فرشته جلال زی په دې اړه ریپورت لري.
په مسکو کې د پرونی لاریون ګډونوالو د کرنټ ټایم ټلویزیون خبريال ته ویلي چې د خپل حق لپاره په لاریون کې ګډون کړی دی. زیاتو لاریون کوونکو ویلي چې خپل پاسپورتونه یې ورسره راوړي وو ځکه پوهېدل چې پولیس به یې نیسي یا به له بل ډول تشدد سره مخامخ کیږي. یوه لاریون کوونکی چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلی زه په اول کې زړه نازړه وم چې دلته راسم کیا ځکه دا ځای ویرونکی دی خو ما بل انتخاب پیدا نه کړ. د اوویډ انفو په نوم یو سازمان چې په روسیه کې د سیاسي توقفونو څارنه کوي پرون ویلي چې د مسکو پولیسو 308 تنه لاریون کوونکي نیولي دي. په مسکو کې پرون د لاریون د څارنې لپاره ګڼ شمېر امنیتي کسان پر لارو او کوڅو کې په دنده ګمارل شوي وو. پولیسو د دیمیتری ګودکوف، ایلیا یاشین او ایوان ژتانوف په ګډون د حکومت پیژندل شوي مخالفان نیولې دي. په روسیه کې د مدني ټولنې او بشري حقوقو لپاره د جمهوري ریاست شورا مشر میخایل فیدوتوف ویلي چې امنیتي ځواکونه ولیدل چې له هیڅ دلیل پرته د لاریون ګډونوال نیولې دي او دا مسله به د قانون د حاکمیت له ادارو سره بحث وړاندې کړي. د مسکو د پولیسو یو چارواکي د ازادي اروپا رادیو خبريال ته ویلي چې تر 3.5 زره زیات وګړي پرون د لاریون لپاره د شاروالۍ د ودانۍ شاوخوا ته راغونډ شوي. د مسکو شاري شورا 15 غړي لري. دا مقتدره شورا د قوانینو د وړاندې صلاحیت لري او حتی کولای شي چې د مسکو شار د کلنۍ بودیجې د لګښت څارنه وکړي چې 3.5 بلیون ډالر دي. د روسیې د انتخاباتو کمیسیون د اپوزیسیون زیات کاندیدان په دې پلمه چې کافي لاسلیکونه یې نه دي راغونډ کړي د کاندیدانو له لیسته ایستلي یا یې د هغوی نومونه له سره ثبت کړي نه دي.
آزادی راډیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
دا اوروزګان ولایت د یو شمیر خونځیو زده کوونکو ازادۍ رړیو ته وویل په خونځیو کې ورته هغه څه نه دي برابر شوي کوم چې دوی ورته اړتیا لري او د ژوند حیاتي برخه ده. د خونځیو مدیرانو هم د زده کوونکو ستونزې پر ځای وبللې خو یې په دې اړه د پوهنې ریاست مسؤلینو ته په وار وار پیشنهادونه کړي او هغوی واضح تشریح ژمنې ورکړي. له ترینکوټ څخه د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
څه هم د پوهنې ریاست چارواکي تل د غلطه روانه جګړه د پوهنې د بهیر د خنډ لامل ګړي او وایي چې ښوونځیو ته د نامنوي له قبله رسیدګي او سم نظارت یې نسي کولی. خو د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې او د دولت تر ولکې لاندې د یو شمیر ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې په ښوونځیو کې نه اوبه، نه د هوا د یخنۍ لپاره برېښنا، نه درسي کتابونه او نه هم په ښوونځیو کې د لوبو کولو لپاره میدانونه لري چې دوی د سپورټ د ساعت په وخت کې ورباندې لوبې وکړي. د دغه ښوونځي له ډلې یوه هم په مرکز ترینکوټ کې د پوهنې ریاست سره دیوال په دیوال د سیدال خان علي لیسه ده چې په ټولو اوروزګان کې ورته فعال او د پوره امکاناتو مجهز مرکزي لیسه ویل کیږي. د دې لیسې یو شمیر زده کوونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
هیز منو محب لري بش پرې مزه سم چې درس وایم اوس ما البرک نست خو پر د سره مو پرچا باندې خولې را شو اس نو د نیم ساعت د پرچ برک راسي برته د سټیک د کیج د وو مشکل مدا او چې اوس یو ګړې مړ د باندې ته وو د باندې خلکو به خي خوش کوکړه پر وو باندې نه دا د سره د پرچ د 10 پر 10 زکو
هیز قدرت لام پش پرې بیسم کیم مون دا غم مشکل لري کتابونه شې لانه پر کتاب کتاب باندې شې نه پر ګرځېدل هغه نو بار د تر اوس یو ځای پنکیم نه چلنجر بل ځای بر پر کتاب شې نه پر تر ګرځې دولاس مردا غواړ چې مرته کتابونو برکو برکو کولرانو د ګین شانکه ګین شان به خیر سي رقم سي خدای کولرانو د شان د برکستون زجره حل کی.
دایواز د سیدال خان مرکزی لیسانه د چز د کون کې له د غډول ستوند سره مخ دی. د پوهنې ریاست څخه په 400 متری کې او بل مرکزی د ملالی په نوم شزینه لیسه هم په ورته حالات کې قرار لري. د یادی لیسیویز د کون کې مریم ازادي راډیو ته داسې وویل:
ځینی جنید چې پلارونه او مور د ورونه نه پرېږدي مکتب ته چره
خوندې ګلمن دې چې هغه اول نه پرېږدي د چبريږي دلته سم درس هم نشته ځکه چې دلته کې استاد نشته کتابونه نشته موږ دلته راتوال لرو استاد نه لرو کمپیوټر لرو پرخه نشته استاد نشته.
د سیدال خان لیسې مربوط ابتدایي ښوونځي مدیر عبدالوکیل هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې په دې اړه په څو څو ځلې د پوهنې ریاست ته پیشنهادونه کړي خو وایي هغه یوازې تشې وادي ورکوي.
زما نوم عبدالوکیل باوری دی، د سیدال خان ابتدایي ښوونځي د سرمعلم په صفت په سیدال خان ابتدایي ښوونځي کې وظیفه اجرا کوم. چیرې د بازار دولتي برق کې موږ بل لرو کني وبنه لرو، مثلا د نن چې موږ کوم د برق سیستم وران دی یا برق نسته وبم نسته نو موږ وب د بازار څخه راوړو د بل چا د ماجتانو سره راوړو. هغه چې ځینې وخت خلکو کې شران دریږي د زموږ د شاګردانو سره ډیر جنجالونه کوي خو هتا زموږ خپل اداره له خاص د برق څخه برخمنه نه ده د برق پر برابر.
او سوال دا دی چې په مرکزی لیسو کې دغه حال دی نو د مرکز ترینکوټ د لری پروتو سیمو په ښوونځي او د ولسوالۍ په ښوونځي کې به څه حال وي چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي او د پوهنې ریاست چارواکي ورته د فعال ښوونځي نومور کړي. دا په داسې حال کې دی چې لدی وړاندې د اوروزګان ولایت د لری پروتو سیمو او د ولسوالۍ اوسیدونکو هم شکایت کړي و چې په سیمه کې ښوونځي غیر فعال دي. د پوهنې ریاست چارواکي به یوازې د درسي کتابونو او د لوبو د میدان د نشتون ستونزې مني خو دا نه مني چې ګڼې په ښوونځیو کې دی وبنوي او نه دي هم برېښنا. د یادې ادارې مشر میرزا محمد سالارزوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
کتابونه موږ سره خپلم په وزارتونو کې نشته، وزارت را سره وعده کړې ده راستي په نن سبا وخت کې تر اوسه پورې دا چاره نیمګړې پاتې ده. پاتې شو د ورزشي لوبغاړو رابطه نو په هغې کې انشاءالله مونږ خو پلان کې لرو خو اوس لپاره ورته بودیجه نه لرو، په آینده کې به دا پلان کې شته دی. اوس لپاره زمونږ ډېر متقاطب ترمیمات ته اړتیا لري نو مطلب تعمیر وجودونه لري.
دا یادونې وړ دي چې د پوهنې ریاست د چارواکو له قوله په ټولو روزګان کې 202 شونځي شتون لري.